د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو سه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د عزیزی گروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم تیبي شارګوټي جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانی لیکلي د کابل شارط اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت تیبي شارګوټي به د سرطان د درملنې زیژنتون دارول یتام تیبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور و چې د سرطان په ناروغي تیر کال مړ شو. شغلی عزیزی وړاندې په افغانستان کې د 10 میلیارد ډالر په ارزښت انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. عزیزی وای د دې پروژې چارې نن پیلېږي او لومړنۍ برخه د کابل شهر لپاره د 200 میگا واټ لمریزي برېښنا د تولید پلان دی چې په اتومي اشتو کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده د کابل پر مهال د ماسپښین یوونی مبجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا لغشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د فبروري په 28مه له انګلستان او دریمه د فبروري په 28مه له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبي د ځل په دوه هیوادونو پاکستان او متحده عربي اماراتو کې کیږي، ځکه چې د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشومه له جنسي تیري وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمه ایزو پولیسو د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي پېښه د چهارشنبه په ورځ په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیره یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. په ټولنیزو رسنیو کې له خپرو شویو تصویرونو ښکاري چې ماشومه په مځکه پرته ده او لوی تیږې پرې پرتې دي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم ورته پېښې شوې وې چې پراخ برګونونه یې پارولي دي. په پاکستان کې د جنسي تیری په وړاندې د ماشومانو د ساتنې یو سازمان وایي په 2023 کال کې د ماشومانو د ځورونې تر 4000 زیاتې قضیې ثبت کړې وې چې سلګونه د جنسي ځورونې او تیری قضیې وې. یو ډله مهاجر چې تیر اونۍ له متحدو ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوی و، د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یو هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شو. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځني ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پاناما د ولسمشر خوزی رایول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پاناما ته لیږلی دي. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یو توافق له مخې منلې چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمیر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپلې راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. ورسله هغه چې د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره د نموړي د زینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبره شول. پرون پنځشنبه په کابل کې یو شمیر طالب مشران په زینو غونډو کې را سرګن شول او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د راپورونه راټل. په دیاره نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوه ته تللی وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وه چې ګوندې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنجشنبې په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خپرولو له کبله مغرضې وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درېمې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روغتون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخه د افغانانو زپلې دي.
چیز است کوبیدن مردم افغانستان است.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځمبه پورزي د سردار محمد داود خان روختون د نوو څنګه د پرانیستې پر مهال وینا کوله، لنړی سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نو موري کڅ هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رات نکړل، خو د ستونزو د هواري لپاره پرسخم او حوصله ټینګار وکړ او وی ویل کې څوک تقاضا لري یا د ملت بازي غوښتنه وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینی وختونه د ځینو ستونزو د هواري په خاطر تر هغې لوی ستونزې زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عرب اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه یې خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي وو حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل کې پنځ به پورز د هغه راپورونو لخبري دور سره څرګند شول او خبري وکړي چې پکې ویل شي وو د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د انجونو د زده کړو د مخنیوي پاړه د دریز لاملا د طالبانو د کابینه ډیر وزیران خوابدې دي او زینوی ان استعفا وکړي چې نه دی منل شوی. د خپل مشر څخه د زینو طالب مشرانو د خوابدې هغه محل زیاته او علني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو د بهرې چارو د سیاسي مرستيال محمد عباس ستنګزیدنی ول حکم ورکړ. ستنګزید چې په کابل کې د د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو، لڅ باندې وی میاشت رهیسی په متحده عرب اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافات راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونی او د شیر محمد عباس ستانګزي اوږد غیابت داسې پوښتنې راولړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات او رستربلي ژورېږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د سمنان ولایت په مهدی شهر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورن کېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی دی. په سمنان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پولیس ته دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو په شهر کې افغانانو پسې ګرځي او دوی له خپلو کورونو نشي راوتلی. نور حال په دې راپور کې
وروسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان د یو 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دوه ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسیدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د غزوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړی ده چې د ټولنیزو رسنیو له لورې خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو استعلا کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدیشر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دوشنبې په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل
حالات شوی ډیره اړینه اړتیا نه وي، موږ له کوره نه شو وتلی. دا د یوې یا دوه ورځو ستونزه نه ده. که تاسو دوام وکړي موږ به څه پولیس ټول ښار نه وي، هر افغان پسې کړي بېګناه او ګناهګر ټول له ستونزو سره مخ دي.
جواد علي بخش چې د سمنان بل اوسیدونکی دی، وایي چې پولیس هر افغان نیسي او شړي.
وضعیت په سمنان کې وروسته له هغه چې ویل شوي څو تنه افغانانو یو ایرانی وژلی ډیر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ډیپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی که نه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یو یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هره برخه کې د تلاشۍ پوستې ښودل شوي او ټولو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوي چې دا ویل کېږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تیر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړای او د راپورونو له مخې سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو د همغږۍ مرکز ام ایم سی د فبروري په 15 په یو راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي وو چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه د ازادي راډیو نیوز خبرونه نور بس ته خبرونه ته خرغلاست. نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت له نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې چې نړۍ د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیوال نمانځي، یو شمېر افغانان په افغانستان کې بیا د عدالت له نشټوالي څخه شکایت لري. د ټولنیز عدالت نړیوال ورځ هر کال د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د منځوړلو په موخه نمانځل کیږي چې اصلي هدف یې د بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کول دي. اوس په افغانستان کشمیر خزیم جنوبای چې دوی اساسي قانون هم اتر پخلاندې شوې دي. دا چې په افغانستان کې څومره د ورځ په پام کې نیول کیږي، څومره د ټولنې ټول وګړو ته عدالت یو شان په نظر کې نیول شوی، ټولنیز تبعیض څومره دی، پر همدغه موضوعونو په خبرونه کې مونږه باس لرو. له تاسو ټول اوریدونکو څخه هیله کوم چې تاسو هم په خبرونه کې مونږ سره ونډه واخلئ، او د دغه شمیرو په اساس جزئي تاسو ته هم تاسو کولی شئ مونږ ته خپل پیغام پرې دی او ترڅنګ مونږ سره خپل نظر د ټلیفون لاري شریک کړئ. خبرونه سره د ژوندۍ په باندې د تماس نیولو شمیره تاسو ته وایم چې 00 300 2 3 1 1 او تاسو هم کولی شئ چې که غږیز پیغامونه مونږ ته پریښودلی شئ 00 300 2 1 1 3 5 1. دا زموږ شمیرې دي، تاسو کولی شئ د دغه شمیرو له لارې هم مونږ ته خپل پیغامونه کېږدي او هم تر څنګ مونږ سره خپل نظریات د تلیفون له لارې شریک کړئ. نن به په خبرونه کې د همدې موضوع په تړاو راسره د ښځو د حقونو فعال اغلې روغل افغان، د ښځو د حقونو فعال اغلې ګلې ولی، او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال اغلې ولوله دهقان په نننۍ خبرونه کې ملتیا ولري او دغه خبرونه په تړاو خپل نظریات مونږ سره شریک کړي. اوس هم ورزو د خبرونه په دې برخه کې زمونږ درنه میلمنه اغلې روغل افغان د تلیفون پر کار خمګ سره وصله شوې ده. سلامونه اغلې افغان، وخت په خیر کړته وي چې ټولنیز عدالت یعنی څه او څنګه تعریف کولای شو؟
سلامونه نیکی لی تاسې ستاسې اوریدونکو ستاسې تخنیکي همکارانو ته په نیک ساعت وړاندې کوم. ټولنیز عدالت تعریف د تعدل، مساوات د اشخاصو، د اجتماعاتو، د کتلو او انسانانو ترمنځ د برابر فرصتونو ایجادول د امکانات ایجادول، د مساوي مز لاس مز لاس را وستل، تقسیم د امتیه او لوازم د ژوند رفاه لپاره، دا ټول د یو قانوني چوکار په چوکاټ کې د دولتونو ترمنځ په نړیوال سطح باندې دا د 2020 کال په نړیوال سطح په رسمیت وپیژندل سول او هدایتونه ورکول سول نړیوالو ته چې خپل په قوانینو کې دا مسلې ته د برابر فرصتونو ایجادول، د فقر د بین وړل، د ژوند د امکاناتو د لپاره زمينه سازي، په خصوص د ماشومانو شزو چې دا په اشیا کې د ژوند قرار لري هغه ته د برابر فرصتونو ایجادول دا د دولتو مسؤلیت او مکلفیت دی په دې نړیوال چوکاټ کې. اوس راځم دې ته چې دغه شعارونه چې د اولین ځل لپاره د کوپنهاګن چې د دنمارک مرکز دی دا یو کانفرنس او اعلامیه صادر شوه، او بیا وروسته په 2020 کې دا په نړیواله سطح سره په رسمیت سره د نړیوال سازمان په چوکاټ کې وپیژندل شوله. ساسي د سوال بل
اړخ چې شو مې رباني وکړ. بله بله، همدا مسله دا چې څنګه تعریف کولې شم نن کوم غلی افغان باغلی بلی تاسو ته درګرزم سلامونه، وخت په خیر کراته وي چې د دغه ورځې اصلي د موخې نمنځلو په تړاو کوم تاسو غږی چې هدف یې څه ده د دغه ورځې د نمنځلو؟ مهرباني.
زما د مینې ټک سلامونه مو منې تاسو محترم مېلمانه او محترم اوریدونکي. د موخه د دې ورځې ډیره واضح او روښانه ده، لکه چې د دې ورځې منځ راتلل چې کار سوی دی، او بل اخره په شلم د فبروري د 2020 کال دغه ورځ په نړیواله سطح وپیژندل شول، په رسمیت وپیژندل شول، او د هغه ورځې راهیسې لمانځل کیږي. نو د دا موخه او هدف دا غدي چې البته لکه مخکې چې محترم خور لوګلی اشاره ورته وکړه کامل تعریف وکړي، زه دوه نقطې نور پر اضافه کوم. هغه دا چې د دولتي خدماتو مساویانه ویشل پر اتباعو باندې او د اتباعو مسؤلیت ساتل هم یو د هر وظیفو او یو د هر برخو څخه دی چې دغه ورځې په منځولي او دغه اصل په منځولي کې باید په نظر کې ونیول شي. نو هدف دغه ورځې دغه دی چې د اتباعو حقوق، مسؤلیت او دغه یعنی د ژوند د چارو د سمبالولو په ټولنیز شکل دغه په نظر کې ونیول شي، او په مطلق نه خو مقصد یعنی په د عدالت په نظر کې نیول سره دا عملي شي باید.
مننه ډیره زیاته مننه. اغلی دهقان تاسو هم خرغلاست مخبرونه د تاسو راته وی چې لدغه ورځ د ودونو برداشتونه دول دی، بخصوص په افغانستان کې په نړیواله ټولنه کې څنګه برداشت ده، په دې ودونو کې برداشت څنګه لدغه ورځ څخه غزل کی بیا کوم تاسو مشخصا بحث پر افغانستان کو د عدالت ټولنیز نړیواله ورځ څخه دوی دغه برداشت څه ډول دی؟
سلامونه، وخت بخیر. سلامونه تاسو ته، تاسو هم کارانو درنو میلمنو تاوریدونکو ته. لکه څنګه چې می درنو میلمنو یادونه وکړه او په خاتو غیدا مفصله تشریح کړل، په افغانستان کې د ټولنیز عدالت برداشت هم دغه د سی باید لکه څنګه چې معرفي سوید باید د حقونه د اتباع او ترمنز د خلکو ترمنز په مساویانه توګه باندې اجرا سی یا هم عملی سی، مګر بدبختانه افغانستان له هغه خوادونو څخه ده چې دغه ټولنه معمولا د دغه افکار څخه پردی دي، بیگانه دي، له دې موضوعاتو څخه ځان لري ساتي. فکر کوي چې دغه موضوعات عملی کړی په ټولنه کې دا به یو څه فرهنګونو ته زیان ورسوي. خو دا برداشت هم ده چې درته فقط په کتابونو کې دي یا په ورقو کې دي، عملی سوي نه ده، تر ډیر عملی سوي نه ده، په خصوص د خزو پر وړاندې، د ماشومان پر وړاندې دغه ټولنیز عدالت تر پخو لاندې سوي ده. او د تا کومه خاصه توجه په دې برخه کې نه ده سوی. کومه تر دورو ته وګورو تر حکومت کې هم داسې وو او په اوسنی حکومت کې هم داسې ده. د ټولنیز عدالت ته ډیره خاصه توجه نه ده سوی، ډیر کار پر نه ده سوی بدبختانه.
ډیره زیاته مننه ژوندې سي اغلې افغان. لکه څنګه چې اغلې دهقان ویلې چې په ډیری دغه حکومتونو چې راغلي دي بدل سوي دي، ټولنیز عدالت په نظر کې نه دی نیول سوی. کومه تاسو پر عواملو باندې وغږیږئ چې ولې دغه ټولنیز عدالت په خصوص په افغانستان کې تر ډیره پورې په نظر کې نه دی نیول سوی، یا دغه موارد په نظر کې نه نیول کیږي؟ د دې اساسي عوامل څه کېدلی سي؟
زه غواړم چې دا زما خبرې نوکې مکمل تکمیل کما. هغه دا دی چې شعار د دې نړیوالې ورځې دا دی چې د فقر څخه خلاصون، یو د تبعیض خلاص منصفه نړۍ منځته راوړل دي، چې په هغه کې تعصبات جنسیتی، بومی، د تور، سپین، مذهب، د ژبې، د دغه د فقر څخه، د بیکاری او تبعیض څخه خلاص نړۍ د سولې په لمن کې را ایجاد کی. د دې نړیوالې ورځ شعار دا دی. مګر اوس راځم و دې ته، نه تنها په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې ډېر سازمانونه د دې عنوان لاندې په دې موخو او اهدافو باندې جوړ سوي، بودیجې ورته تعین سوي دي، او نړیوال محاکمو دا مسله همیشه در څېړنې لاندې نیولې ده. دا ملي کېدو زمینه سازي و دولتو ته او حکومتو ته یادونه کړې ده او کومکونه یې وړاندیز کړي دي. مګر دا چې نړۍ نن ناکامه ده، په جام کې نړۍ د دغه برابري او عدالت او د فقر د منځوړلو او د سولې ځمکه او نړۍ منځته راوړل، په دې کې نړۍ پاتې راغلې ده. او راځم زما شایسته نازنین تاریخي هیواد، چې په دې کې چې موږ دا درې سوه کاله راوڅېړو، او په خاص ډول باندې دا اوسنی درې نیم څلور کاله، په دې کې نشیب و فرازونه وجود درلودی د دغه نړیوال شعار تر لمنې لاندې. بعضی دولتونو دا نړیوال ارزښتونه ډیر په پام کې نیولې دي او خپل په قوانینو کې ځای ورکړی دی، او نړیوال سازمانو ته امکانات ورکړی دي چې د دوی سره کومکی ووسی او بودیجې تخصیص کی و دی عدالت او برابری منځته راوړلو لپاره. مګر بعضی دولتونو یا حکومتداري په افغانستان کې دې ته شا ګرځولې ده، همکاریانې نه دي کړي. د هغه جملې څخه د طالبانو د اولې دورې او د اوسنی دورې یادونه کولای سو، او د جهادي تنظیمو د جنگونو د داخلي جنگونو یادونه کولای سو، چې دلته د افغانستان ولس په خاص ډول معشوم، شزه، معیوب، او دا ټول تر هغه سي گزارو لاندې ولویدل چې فقط کندی یتیمانو، معشومانو، معیوبین منځته راوړل، بل همکاری په دې نړیوال شعار کې ونه کولای سوای. اوس راځم دې درې نیمو کالو څلورو کالو د طالبانو چې هیڅ نړیوال کنوینزونو او هیڅ نړیوالو شعارو ته ارزښت نه ورکوي او نه کار ورسره کوي، او نه دوی په رسمیت پیژندل سوي دي بنان، او نه دوی هغه اسلامي اصل چې په هغه کې هم خپل برابري او عدالت اصل دی د اسلام، په هغه کې هم دوی پاته راغلي دي. نو اوس که تاسو دا لنډ دوه یوې هفتې خبرونه واوري، یو وزیر ځي د تداوی دپاره بهر ته، مګر یو معیاري روغتون وجود نه لري چې په افغانستان کې د ملت لپاره خدمات ارزښت.
بله مثلا بله مننه اغلی افغان ډیر زیاته مننه اغلی. ولی د افغانستان په مورد کې موږ تاسو وغږیږو چې د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ په نړیواله کچه باندې نمانځل کیږي. تا خپل دغه سازمانم ویلي دي چې باید په افغانستان کې ملاتړ وشي، له دغه ورځ څخه باید ټول عدالت پیو شن پالیسي. آیا افغانستان کې دغه ورځ نمانځل کیږي؟ دغه څه ورته شته که نه نه نمانځل کیږي؟
په دې تاسو سره په وطن کې دغه ورځ ته دغه سربېره چې هیڅ رقم توجه مستورته، چې دلیل په دلیل مستاسو ټول په یوه دلیل هغه دلیل دی چې دوی هغه اول قدمونه چې د یو دولت د یو شختار د جوړول د تشکیل لپاره مهم دي هغه دوی نه دي اخیستي. نو دوی بیا په دوهم قدم کې د فقر، د بې عدالتۍ، د اجتماعي، د ټولنیزې کمبوتیاو سره څه رقم چلند وکړي. اصلاً په اول سر کې دا خلک چې راغلي دي دا اصلاً د دولت په چوکاټ کې یو دولتي تعریف دی چې موږ نشو کولای. دا په دې خاطر چې په څلور کال کې دوی اول ملي مشروعیت وانخستي. په څلور کال کې تقریبا څلور کلونو کې دوی یو بهرني ملک په رسمیت ونه پیژندل. حتی هغه ملک چې دوی شل کال تمویل کړی و، شل کال ټریننګونه ورکړي و، او شل کال د وطن خلک په دوی قتل عام کړی و، هغه خلک له دوی اوس خپل په رسمیت نه پیژني. د دوی ملي او بین المللي حیثیت تقریبا صفر دی. دوی هیڅ رقم د دولتي شګې دا نه لري چې فرضاً هغه کارونه یا هغه مسؤلیتونه چې د یو عادل دولت دغه کار دی باید وی کې د خلکو ته خدمات ورسوي. دوی هغه نه کړی دی، نه کوي، او نه دا اوس داسې معلومیږي لکه په راتلونکي کې چې هم ورته تصمیم نه وي، ځکه چې اولینه تاری ډیره غټه ډیره فجی بی عدالتی چې دوی د نجونو د شوزو په حق کړه د درجه د مکتبو دروازې د فرمان او د قانون په ذریعه تړلې دي. هغه قانون چې خپل د اوسه جوړ کړی نه دی، کامل کړی نه دی، په خواني اساسي قانون ته هیڅ رقم احترام نه لري. یعنی په د حواس خدو یو څو کلمه راکښ کړی دي او په دغه فرمان کې د کورځای کړی دي، او په دغه فرمان چې نه یې د فرمان صادرونکي چا لیدلی دي، نه پیژني او نه اکرس موجود دي او نه وجود لري. په دغه څو کلمو یې ان ته فکر وکړي چې د ظلم اوج دی، چې په صرف په څو کلمو چې د هوا څخه راکښ کړی دي، دغه زموږ تقریبا د څلور څخه په تخمیني شکل د څلور څخه 15 میلیونو نجونو چې د مکتب سنینې دي، د مکتب څخه محرومه پاتې دي. نو دغه یو څوک یو چارواکی چې دومره ظلم کولای شي، دومره جبر او غبن ظلم کولای شي پر خپل ملت باندې، هغه ته نو بیا یعنی دا بیا ودی ته مهمه وی چې فرضاً نور ځای بیا عدالتي ونشي، بل ځای بیا د خلکو حقوق تلف نشي. دوی اصلا راغلي دغه نه دي، نه د دولت شکل لري او نه د دغه لپاره راغلي. دوی تر اوسه پورې د یو ډلې ټپلې چې فرضاً فکر کوم چې د هیچا کور هم دلې نشته، ورسره کورونه هم په ټول په خارج کې دي، بس صرف فکر کوم چې د یو بکر سره ناشې په مجرد یې شرایطو په خراب شول، دوی بیرته چې په خپل کار شي. دوی هیڅ رقم د ځایي دولت د ځایي خلکو عمل نه دی کړی او نه خلک په دوی اعتماد لري. په دې خاطر چې دوی دغه رقم د دولت په چوکاټ کې پر خلکو په شوزو په نجونو دومره ظلم کړی دي، چې دا یو تاریخي دا دومره یو تاریخي مسؤلیت دی، دومره یو تاریخي جنایت دی چې فکر کوم چې په دوهم جنگ په دوهم نړیوال جنگ کې د یهودانو په مقابل کې نه دی سوي، لکه دوی چې اوس د افغان شوزو، افغان جنو او د افغان نسل په مقابل کې کوي.
ډېر زیاته مننه کوم اغلی دهقان، تاسو راته وایئ چې دلته دا ورځ په دې معنی ده چې په ټولنه کې باید اجتماعي تبعیض د لمنځه یوړل شي. افغانستان کې برعکس بیا دغه تبعیض څومره په دې وروستیو کې زیات شوی دی چې هغه ټولنیز عدالت کم میرمنو لپاره وي هم نارینه وو لپاره وي، دا په هغه حد کې نه ده پلی شوی چې ټولنیز عدالت تقاضای کوي. بله بله، ما ویل چې دا ورځ په دې معنی ده چې په ټولنه کې باید اجتماعي تبعیض د لمنځه یوړل شي، ولې برعکس په افغانستان کې څومره دغه اجتماعي تبعیض موجود دی؟
لکه څنګه چې د راپورونه خبرسي ویډیو د راپورونو پر اساس ثابته شوې ده چې افغانستان په تیرو څلورو کلونو کې ډیر بد تبعیض جنسیتي عامه خلکو تجربه کړی ده. دا څومره دا خبره ثابته شوی ده خو او څومره څنګه ده سوی خو پر صورت لدینا معلومیږي چې په دې تیرو څلورو کلو کې حکومت نه ده توانیدلی چې دغه تبعیضونه دغه ټولنیز عدالت پلی کړي. دوی سره لدې چې د اغلې ګلې ولی خبره بالکل سمه ده. دوی سره لدې چې دغه نړیوال قانون سو کړل بلکې خپل خلک هم قانون سو کړل او دغه تیر څلورو کلو کې دا تبعیضونه لا هم ډیر سوي دي او ورځ تر بلې دا مشکلات دغه تبعیضونه جنسیتي بخصوص د ښځو پر وړاندې لا هم ډیریږي. او یو بیلګه دې دا د میرمنو حذفول د ټولنې څخه په هر طریقه دوی غواړي دغه میرمنې له ټولنې حذف کړي، د ټولنې وباسي. نو دا خپل د دې ښکارندوی کوي چې دوی څومره د ټولنیز عدالت د پلي کولو کې دوی ضعیف دي او نه پاتې راغلي دي. دا چې دوی څومره په حکومتداري کې د دینم کاراندوی کې چې د څومره حکومتداري کې دوی ضعیف دي. دوی یو څو هیوادونو ته لاړل، دوی فکر کوي چې نور منګه نړۍ ولیدل نور هرڅه، مګر د خپل حکومتداري په خپل نظام کې دوی پاتې راغلي. دوی آتا د خپل د وزیرانو د مهمو خلکو صلاحیت په لاس کې نه لري. زی نور هیوادو ته زی دوی آتا خپل خلکو ته نسی ویلی چې وزیر چیرته تللی، وکیل چیرته تللی. دا د دې ښکارندوی کې چې دوی څومره په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. څه پاتې بیا دوی ټولنیز عدالت پلی کړي په خلکو کې، یا ټولنیز مشکل ستونزې تبعیضونه د ښځو ترمنځ داله منځ ویسي.
مننه، ډېره زیاته مننه اغلې افغان. بیا به هم تاسو ته در وګرځېږم چې انجونې څومره له دغه ټولنیز عدالت څخه محرومې شوې دي هلته په افغانستان کې، په خصوص ځکه که موږ تاسو په ټولنیز عدالت باندې خبرې کوو، هغه په ټولنه کې هم نارینه راځي هم میرمنې راځي، ولې په افغانستان کې له دغه ټولنیز عدالت څخه څومره انجونې او ښځې بې برخې شوې دي؟
اغلې احمدزی، دا دومره اوږد تاریخ لري چې فعلاً حاکمان یې ده د جنسیتي تبعیض او اپارتایډ ته دینی سبقه ورکړي. چې ما ګواکي حدیث دی چې ښځه ناقصه د عقل ده، دا د یاد فراموشه ده، دا د شیطان او فتنې باعث په ټولنه کې کیږي، دا د ټولنې د عادي ریوال څخه لري کیږي او په کور په چوکاټ کې محصوروي. دا هغه تفکر دی چې دا طالباني تفکر انسان او انسانیت په طبقو باندې ویشي، داسې ویشي چې د دې تر لاس لاندې باید عدالت تعریف سي، تعین سي، او چاته څونه په کاسه کې ور اچي. دا یوازې اوس د طالبانو په دې لند موده یا په شپږ کال مخ کې چې په جم کې د دې لس کال دوی د دغه تفکر لاندې حاکمیت کړی دی پر افغانستان، او د دوی په دغه لس کالو کې همیشه د ښځې مسأله او جنسیتي اپارتایډ او ترسیلې دي. یعنی ښځه د دوی د بردګۍ، غلامۍ، جنسي غرایزو برده او غلامه ده، او دوی به نفقه په واسه کې ورکوي. دا د دوی هغه دینی برداشت او تفکر دی تکفیری چې ښځه په دې کې سوځېدلې ده، او ښځه او که څوک ژغ کوي، که نارینه یې ښځه د دفاع لپاره ژغ کوي، هغه باندې ټاپه وهل کېږي چې ته د مسلمان د چوکاټ مسلمانۍ د چوکاټ څخه باسي، د هغه حلقې څخه باسي. مهمه دا ده چې دلته دولتونه مسؤول او مکلف دي چې دا جنسیتي تبعیض دا مثلا تور پوست سپین پوست جنسیت نرونه شده و ماشوم و دا مسائل پا دغ خاطر دغ ورز نلمانزل کیجی چی دغ مسائل مطرح سی د ملتو تر ما بینز مطرح سی د هیوادو تر ما بینز مطرح سی د حقوقی مرجو تر ما بینز مطرح سی بحثونه پروسی چی ولی پا چی موز دیت آماده نوی یا دولتون یا حکومت داری و دیت آماده نوی چی ده انسانان تر ما بینز عدالت عدالت خپل مفهوم دادی چی هر چه خپل پدای که قرار ورکول هر چوک ده خپل استعداد او فهم او دانایی پا چوکات کی اچول دی برابری بیا ده طول تا مساوی شرایط او فرصتون اماده کول دی مهم داده چی ده تفاوتونه سما تاسف سره ده زموج د زمام دارانو په خاص ډول د طالبی تفکر په حکومتي پالیسی کې نه راځي. دوی داس فکر کوي چې هغه څه چې ما ویلي لوستې مې دي هغه زه دا د تطبیقوم او ما ته ښځه دریم کلاس د انساني جامعې ده اتا ته انسان په شمول کې نه راولي وایي زه قوام یم زه حاکم یم قومیت د حاکمیت او لوروالی او د ظلم یعنی زه مدیر رئیس صاحب رئیس باید خپل نور مامورین باید ووهی د د اطاعت وکړي که نه وکړي بیا به نو د حلقې اخیستل کیږي. دا د دوی تفکر دی ښځه د دوی دغه فکري حلقه کې بنده پاته ده او ښځه آګاه نه ده اکثریت ښځه نه پوهېږي نه خپل په دیني حقوقو پوهېږي نه خپل په تعصف په تعصف سره نه دې ته پرېښېږي ده چې په دیني حقوقو خپل ځان پوه کړي. نو بس مرسالاري ده د نارینه به هم دین تا ته وایي در زده کوي او هم به د دنیا اجازه تا ته در کوي. نو زموږ ژوند د ښځو د مسلمانو ښځو ژوند په خصوص په افغانستان کې
مننه
د دغه شي تفکر لاندې دی.
ډېره زیاته مننه ورزو د خبرونه په دې برخه کې زمونږ یو اوریدونکو موږ سره وصل پاتې شوی دی. د دې اړیکه پر واخلو چې د نن ورځې د خبرونه په تړاو څه نظر لري. سلامونه مهرباني وخت مو په خیر ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام خو راڅنګ
مننه مننه ژوند یو څه تاسو سم موقعیت غوړه کړی تر څو आवाज موږ ته سم راشي. مهرباني
وستم سوز ماواز
مهرباني 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 आवाज د رادیو مو ټیټ کړئ. مننه
مننه جوان جو غاړو نزمان دغه د نوښتي پروګرام زما نظر دغه دی یو خو خوره د دې کیسه مش وخت راکې چې موږ نظر په سمه توګه باندې واوري وره څه د خوتي د څه د خودونو د حق لري چې کم تړي تړي کم تړي به چې نه په خبر برابر کې کده تړي لوري کده تړي خوري کده تړي کور ولای تړي نه په خبر برابر کې او دین وروشي اسلام وروشي دغه د حق دی او یار خوره ګمان کوم چې دونه حق دی دالې لکه دا و د اساس پر سنې چې ګاډه د دوه مری ګاډه د دې حوصله هیڅوک نه لري دا چې ازادي تصور کړی دا چې به دا و د تبلیغات کې دا تش تبلیغات کې دا خاص دروغ وای خوره دا ممنې دا و صدر سنې کې د اساس سنې ز تعقیبوم دا د خبرې کې ګر سره کې د اسلام د چوکاټ څه وتل خبرې کوي څه زه د دې څه څه زه د دې اته څه په کوي دا د شذ حقوق دا لاول نه خلاصيږي یو ګر د ورځ هغه رسنه د ست سره سره جنانو رسنه نه دي یو کو دې الحمدلله شذ ته ټول خپل حقوق رسیدل دي شو کو دې الحمدلله ورور ګو دې ورکو ارته ورکو دین مو سوال دي اسلام مو سوال دي
یعنی تاسو وای کومې مرمنې ته ډوډۍ ورکړ شي فکر کوي دا غوي حقوق ورکړ شي دي. هلته چې هلته ډېر شمیر موارد دي چې خپل مغه مرمنې خپل د आवाज او چتوي چې ګوکه دي ته حقوق نه دي رسیدلي تر ټولو مهم مسله غو د زکړو مسله ده.
اخور اخور د زکړو زکړې ته مو مسند راځم چې د زکړې کاربم سم چې ګرد د حکومت پر دې کار کوي مګر خو را تاسو ته بيغات دې مګر تاسو ته بيغات دوه نه تاسو مې مننه خدا غرقم دې تاسو هم خور به چې څه طرفه کوونی ولري دا چې نو کوي چې دا به چې تاسو ټول خلکو ته وره کې مارکی اسلامي سره خانه ګم چې سره خبرې وکي دا نور خانه ګم که دا ورې دوم کې چم زه ولا که تاسو ته لید کنه په خدا که زه طالب ده فاهم خو را تاسو ته لید کنه مګر حقیقت به چې تړې نو نو ولا که په دې نظام کې نو ولا که ما اسلام و چې کله که بس دل څه چلون دې چې سره ما ولا که په واخ اسلام نه په تیر جمهوریت کې مګر خو را دغه تش تبلیغات به چې دې تری دې څومره په میډیا کې دوه یاد دا خو نو تش تبلیغات دې تبلیغات به چې نو خو را
ډیره زیاته مننه ژوند دې خو راځولري د خبرونه په دې برخه کې زموږ یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کار خدل دوی څه خبر وورو چې دوی د نن ورځې د خبرونه د موضوع په اړه باندې څه نظر لري. سلامونه مهرباني.
وعليكم السلام احمد جی خور. سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول کډر من اوریدونکو تخلا دیو کې چروغ جوړ بس.
وعليكم السلام تل سي مهرباني.
خدای دې مان قبول کړه خورجانې. واکان دلته ټولنی زادله چې دی هغه حق او حقوق چې زموږ خدای پاک شوز تور کړی د خورجانې حقیقت خبره ده کومه ولاکه د اسلامي امارات طرفدار يم خورجانې د خدای حقیقت وایو چې خدای او رسول اخوند ته حق او حقوق ورکړي د خورجانې غا الحمدلله د دې وسله تزمش په منډه کې د ټوټل افغانستان څخه کار اوریدم چې خورجان ته څنګه د خدای حقیقت وایي څوک دې دروغ نه دتوي خورجانې دلته الحمدلله حق او حقوق ورکوسي دي پکاتې د هغه د شونځي مسله پاته د خورجانې چې هغه په دې لا دی لخرونه کې موږ افغانان د خپل حکومت سره دی غوښتن کوي چې د خوند پرمخ پانتونه ام داسې شونځي خورجان خلاص کړي ځکه ضرورت ورته لرو خدای شي اکثر از موږ خوندې دي وس زستاس مرمنو ته احترام لرم دا یو خورده هغه داسې خبرې کوي دا وسه په دغه رسنۍ کې د خبرې وکړي يهود او نصارا او دونه څنګهار په دغه نه دي کړي لکه دوی چې دونه ظلم د خپل خوند سره کوي مزما د دې خور څخه په درنښت دا غوښتنه ده چې حقایق باید وایي چې تاسو د افغانستان او توس داخله په افغانستان کې نه اوس طرز کې چې موږ دا د خور ژوند کو قسم په خدای د جمهوریت په وخت کې ګوره خورجانې دا ټول اوریدم چې ما ځغه اوریدم میراث حق ته خور ته نه ورکړه چې دی ظلم سره کې دی دا غس چې چا به بدی وکړل خورجانې خور د قرباني ویا د لور په هغه بدل کې ورکول او الحمدلله د اسلامي نظام پر اساس سره هغه مشکلات چې دی الفی د پکاټ یو د شونځي مسله پاته د خورجانې په بیل ادو خبرونه کې د حکومت سمج دا غوښتنه کړې ده او سم غوښتنه ځینې کوي چې په انټونونو خلاص کړي خوند پر مخ شونځي خلاص کړي دا خوند چې د خارجي څخه مثال تبلیغات کوي خورجانې تلوت پاندا غوښتنه دي څخه کوي چې د سیم تبلیغات نه کوي خورجانې ګر فراد اسلام د مجاهدینو وسله دا رقم شونځي مې نه غواړي خورجانې دي دا درس تحصیل کړي دي نو دا درس تحصیل مشته کوي چې د اسلام باندې د کوبر تا پوي دا درس تحصیل خو به خمر نه غواړي خورجانې دا تاسې ملمنو چې کړي دي
ډېر زیاته مننه ژوند او سي مننه خو وخت لري زمونږ اوریدین کې ول چې د نن ورځې د موضوع تړاوې موږ سره خپل نظریات شریک کړل او زمونږ بلمنو څخه پر ځینو موارد باندې هم نقد لو ته هم ځینې غوښتنې مطرح شوې په خبرونه کې چې هغه مسل بیت په نظر کې ونیول سي. اغه افغان یو مسله چې موږ تاسو باید پر وغږیږو که څه وړاندې تاسو بحث درلود بیا به هم له تاسو پوښتم چې د حکومتونو مسؤلیتونه پر دې باندې به هم ورستو کې وغږیږو که یو مسله بل چې په زده کړو باندې ډېر زموږ اوریدونکو په نظر راکړ زموږ ستاسو غوښتنه هم ده چې باید په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې د پرانیستل شي څنډې ته پاتې کېدل خپله څومره له دغو ټولنیزو عدالتونو د اساسي حقونو څخه یې څنډې ته پاتې کېدل د یو بل اخر دغه هغه مسله ده چې بیا په لوی کچه باندې ټکر ده.
خو تاسو ګورئ د ستاسو دوو اوریدونکو نظر ورکړي دا د هغه کلیوالي نظر دی چې د اسلام تر نامه لاندې دوی پیچي او د ښځو پر سرونو وي هغه دا دی چې دی وای ډوډۍ مې ورکوم مثلا نفقه ورکوم دین ورزده کوم یعنی دی وای زی ورزده کوم الدا چی د بشر نیمایی نفوس د الله بندگان شز دی نو دا ستا چی امکانات منظور د دغه ټولنیز عدالت دادی چی هر امکان نات د ژوند کولو نارینه و شوزو ته مایوب و زور و ور ته باید امکانات آماده سی دا د دولتو د حکومتو وظیفه او وجیبه ده. اوس نو دا ستا د نارینه تر لاس ماته نه راوزي بلکې دا د قانون تر لاس ماته راوزي. زه چې په یو ښځې په صفت دغه ستاسې اورېدونکي دغه خبر باید واوري ته ځې په یو مسجد کې ملایې یا بې ځایه کار کوې ته مثلا لازره معاش اخلي دا شزه تلر وشاته په کور کې کار کوي او دوی درې نکاوي دي نوري هم لري دغه د دې معاش چیرې دی او تم دومره ځان پر پرسایې چې زه تاته نه په قدر کوم. مهمه دا ده چې دغه عدالت نه دی نه برابري ده. د باید په پوسې چې تم د الله یو بنده یې زه هم د الله یو بنده یم. دا د اسلام ضد نه دی، دا ستا د تفکر ضد دی. اسلام برابري د ښځې او نارینه په ارزښي لحاظ سره ویلي دي، مګر په جسماني تفاوتو سره، په بیولوژیکي تفاوتو سره. هغه نه دي درته ویلي چې ته حاکم یې که قوام درته ویلي دي. قوام معنا مسؤلیت دی. ولې د عربو په جاهله جامعه کې هلته د ښځې حق اثر نکاوي او دا شان وجود نه درلوده؟ یوولس نوه ودونه یوازې زه تاسو ته لست درکولی شم چې په هغه وخت کې جنسي ارتباطات په جاهله جامعه کې ولې په تاسف سره موږ د عربو د کلتور او فرهنګ او خپل کړی دي، خپل غې مو د یاد ایستلی دي. نو که زه د هغه وخت ټولنې د جاهلیت د دورې هغه راوړم په یوویشتمه پېړۍ کې پر ما تطبیق کړم چې هلته دوې دوې او درې درې او څلور څلور هلته معضله اصلاح حل کړې ده چې عدالت او د غنایمو تقسیم دی. ته راځې په یوویشتمه پېړۍ کې د هغه وخت شرایط پر ما پر د افغاني ښځې او اسلامي مسلمان مومنې ښځې باندې تطبیق کړې. مهمه دا دی دا خپل آګاهي نه لري، دوی خپل آگاهی نه لري. نو زه به د دوی څخه څه انتظار لرم چې هغه ماته عدالت او برابري قایل شي؟
ډېره زیاته مننه.
د دوی عادي په یو مثال دستي ولډور عادي شکر ګرده حق مور کړی دی، ډوډۍ یې ورکوو پلانې، یعنی ښځه حیوانه ده چې ما واښه مې ورغورځوله، عادي نس مې مړه کړ. دا د دوی تفکر دی په تاسف.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي. اغلی ولی څومره دا د حکومتونو مسؤلیتونه دي چې باید په ټولنه کې ټولنیز عدالتونه په پام کې ونیسي او ټولو وګړو ته یو شان عدالت په نظر کې ونیسي؟
دا د دولت په کچه یو د اولینو مسؤلیتو څخه دي چې دولت ټولنیز عدالت او د فرزند دغه لاندې بیا فرزند د فخر د منځوړلو، د بیا عدالتي د منځوړلو، دا د دوی د اساسي ترونو د بنسټیزو وظایفو مسؤلیتو څخه دي. دغه اوسنی دولت خو دولت هم نشو بللی، دا صرف دا ډله چې راغلی ده. زه به یو وضاحت و دغه درمخه ورور ته چې راغلی و دغه ته ورکړم چې دی ویلو چې په جمهوریت کې داسې په جمهوریت کې هسې خبره دغه نه ده چې که اوس موږ د ټولنې پر یو بې عدالتي باندې نیوکه وکړو او یا یاد کړو، دا د معنا نه لري چې په جمهوریت کې ټول ویړه ویړه یو د هر چا حق ورسېدلی و، دا اشغال نه و. دا خبره هیچا نه ده کړې. دا به زموږ براندوسو که دا ووایي چې په جمهوریت کې عدالت تأمین و. دا خبره ده چې هر رقم دولت چې په هر دغه کې راغلي دي پر خلکو باندې ظلم کړی دي. دغه ورور په خپل دغه باندې دغه ظلم باندې شوی دي چې د ته اوس دا ظلم بیخي عادي شوی دی. دی وایي چې د څلور کال کې خورا دي په اخته دي چې خلاصي مکتب و ورور کته و. دغه ته پام کړی دي چې و ورځ مکتب د نجلۍ د په دغه سین باندې د نجلۍ د هلک فرق نه کوي. ځایي چې هغه څونه خساره ده په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ سیستم کې. دا یو. او بل دغه خلک چې راغلي دي دغه چارواکي دا حق نه لري چې تا ماته د نور اولیا ضرورتونه نه دي راکړي، دولتي خدمات ته ماته نه راسي، خو هغه مکتب چې فرضاً ما حق درلود یا 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 ولار دي هغه ته ماته نه پرېږدي. نو دا خو یو اضافي ظلم دی. خپل وظیفې خو نه اجرا کوي چې نه اجرا کوي. هغه خدای ورکړي په خواني مکتبونه چې دي هغه ته خلک نه پرېږدي. او دا ورور ته دا ډېره عادي چې په څلور کاله کې یو چا خطا ایستلی دی، یو ملا صاحب مفتي صاحب راغلی دی ورته ویلي دي چې زه ځمه پر نصاب نیوکه نه شي کولی، پر مکتبو نیوکه نه شي کولی، په هېڅ شي مقصد به یې وایي موږ ځو بل سیستم جوړوو. کومه دی ته دې عکار راوښی چې پر شروع کړی دی چې کوم ځای باندې به دا نتیجه ورکړي؟ بالاخره د خلکو په سترګو کې خاورې ور اچوي، درواغ ورته وایي، دغه رقم نسلونه خرابوي. د دغه ورور مغز یې په دغه شکل ور خراب کړی دی. زه تاسو ته توقع نه لرم ورور چې ته ولاړ مطلقاً د دې په مقابل کې ودرېږي. دلته د بیرې ژوند دی، هلته د ترسو د تهدید ژوند دی، هلته د مرګ او د میر ژوند دی. په خفا کې دوی ټول پخواني نظامیان او ټول مخالفین په خراب شکل دوی تهدیدوي او جزاوي ورکوي. په دې چې زه پوهېږم، خو مګر هدي اقل دغه نظریات له چکچکې مورته کوي. دا خبره ده، دا ما نه چې تاسو ته وایم چې تاسو ولاسي جمهوریت مقایسه کوي او یو ځای نه خسته راولاړ کوم په هغه د عدالتي چې په خو به د هغه دفاع وکم. قطعاً قطعاً قطعاً.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. اغلی دهقان تاسو به وپوښتم چې ټینګار پر دې کېږي چې باید دغه ټولنیز عدالت چې دا په ټولنه کې د ټینګ سي، اوس اساسي پوښتنه دلته دا چې څنګه ټینګېدلی شي دغه ټولنیز عدالت چې په هره ټولنه کې هر وګړی د دې مستحق دی چې باید په یو شان د دوی پر سر دغه عدالت تطبیق سي، دغه عدالت څنګه ټینګېدای شي په ټولنه کې؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې دا بیا هم زه په خپل خبر باندې تاکید کوم چې دغه د دولتونو په خصوص د منګ اوسنۍ دولت وظیفه هم دا ده باید په دې اړه کار وکړي، نور له دغه د وضعیت نه ځان وباسي. موږ به تر کله پورې دا څلور کاله پنځه کاله وایو او نن سبا کې به موږ خلک به په تمه پرېږدي. د دې وظیفه هم دا ده چې باید دغه ټولنیز عدالت پلي کړي په هره طریقه سی وي. مثلا کاغه د تعلیم برخه کې د ښځو او د هلکانو ترمنځ دغه تبعیضونه باید له منځه لاړ سي. بلاخره باید دغه اوسنی حکومت ځان ته د دې لپاره چې د خلکو رضایت لاسته راوړي فقط سرک جوړوي یو کوڅه جوړوي یو یا هم خبرام ټول خبرام د امنیت راغلی د اساس اسلامي قوانینو باندې برابر ټول ته حق ورکول کی، برعکس داسې اصلا نه ده. دوی تر کله پورې د خلک زو غولوي، تر کله پورې خلکو ته په سترګو کې خاورې وشیندي د امنیت پر اساس باندې؟ ځکه چې دوی پیږي چې د افغانستان خلک تیر شلو کلو کې ډېرې بد ژوند دي تیر کړی د امنیتي لحاظه. نن سبا چې یو انتحار نه ده سوی، یو جنگ نه ده سوی، نو دغه ته خلک خوشحاله دي. ساده خلک کولی سي شپه ورځې په قراره تیر سي، مګر دغه دا نور بې عدالتي ته دا نور تبعیضونو ته د چا پام نه ده. یا هم دغه داسې څومره د افغانستان ټولنه راتلونکی په مختلفو فشارونو سره محدودیتونو سره خطر سره مواجه دي، یا دې ته د هیچ چا پام نه ده. ټولو پام د حتی د دولت پام هم دې تن هم دې ته د امنیت ده او بس خلاص، او ټول فوکس په ښځو ده چې باید د ښځو پر وړاندې څومره محدودیتونه ډېر کړي، یا کوم محدودیتونو ته دوی لاره واره کړي تر څو چې اوسې کولی د نړیوالو پام ځان ته راواړوي او سره دې د نړیوالو خبرو ته دوی پام هم نه کوي او د نړیوالو خبرې ورته مهم هم نه دي. په څوارو دوی د لدې موضوع نه انکار کړی دی، یعنی موږ د نړیوالو خبرې موږ ته اصلا مهمه نه دي. دوی وظیفه یې همدا ده چې دوی مجبور دي چې باید د خلکو ځوابګوی واوسي، خو بدبختانه دوی دغه خپل سیاست داسې په خلکو باندې پلی کړی، د خپل افکار داسې د خلکو مغزو ته ورسولی دي چې حتی د افغانستان ځینې خلک د دوی پر وړاندې باندې یګم نه غږم نه پورته کوي، یا لډاره یا داسې د دوی د فکرونو د تاثیر لاندې راغلي دي. نو لاره د حالم دا چې باید نړیوال په دې اړه باندې له نورو پالیسیو څخه ګټه واخلي تر څو چې وسی کولی د افغانستان
ډېر زیاته مننه ژوندې سي. اغلی دهقان، اغلی افغان دا ورځ په نړیوال کچه نه منځل کیږي او نړۍ څومره دې ته متوجه ده چې په افغانستان کې دا ورځ خورا ډېر لوی تپیر سره مخامخ ده په لاندو کې؟
نړۍ زه دومره ډېر ویل نړۍ خپله پاته راغلی. ما په شروع کې دا مسله ستاسې حضور ته وړاندې کړل، تاسې د اسرائیلو مسله وګورئ، تاسې د سوریا کې وګورئ، تاسې په افغانستان کې په مختلفو ځایو کې د ځکې د کورې نړیوالو هم نه دې سازمانونو عدالت دوی اشعارونه ورکوي، مګر عملی جنبه یې ډېره کمه ده. بل موږ د یو قانوني، یعنی هر هیواد هر دولت مکلف دی خپل په چوکات کې د خپل شهروندانو ته یو قانوني حکومتداري ارزکی قانونیت پلی کی او ارګانونه په وجود راوړي چې دغه ټولنیز عدالت او برابرۍ په نظر کې ونیسي. دا د فلسفه باید ما بینستراوړي. دوی نو کوم ابتکار نه کوي، نړۍ د تجارب څخه دی استفاده وکړي او مسؤول ارګانونه معلومي او جواب دی معلومي چې د ملت ته جواب ورکړي د دې په عدالت او جنسیتي اپارتایټ او خلکو ته روشنګري وکړي، ارون اندی وکي خلک تربیه کې پدې ساهو کې ارګانونه ایجاد کړي.
ډېر زیات مننه. نه
دې لارې کولای شي چې موږ خپل اهداف ته پر لار روان شو.
ډېر زیات مننه ژوندۍ سي. اغلی ولی که تاسو راته وي چې بل اخر څنګه ممکن کېدلی شي چې عدالت دې په ټولنو کې یو شان د ټولو وګړو لپاره تامین پاتې شي؟
دا خو په دغه لحظه کې چې موږ تاسو قرار لرو، مخصوصا د وطن شېدي، دا سي معلومیږي لکه خیال است مهال است جنون. مګر بیا هم د اول قدم د پاره، د اول قدم اخستلو د پاره چې هدي اقل هدي اقل د اوسني چارواکي ودغه ته متوجي سي چې دوی په ډیر لوړ کچ په یو ډیر فجی جنایت اخته دي، خو در کوي نه اقرار نه باندې کوي. فرضاً د بلال کریمي چې ویلي دي چې موږ په وطن کې د مقام د نژاد د ډیرو تبعیزونو د منځه وړي دي، په داسې حال کې چې د مکتب دروازې ته ویلي دي دغه سړی راځي او رسنیو ته دغه خبره کوي. نو دا باید یو انسان څونی ړوندي، څونی بې انصافه وي چې ته په دغه سیاست چې لرې راځي او وایي چې موږ تبعیزونو د منځه وړي دي. په داسې حال کې چې د مکتب تړل
مننه. ډېر زیات مننه ژوندۍ سي. مننه درنو اوریدونکو، په خبرونه کې را سره د ښځو د حقونو فعال غلی روګل افغان، د ښځو د حقونو فعال غلی جلی ولی، او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال غلی ولول دهقان و چې نننه خبرونه کې موږ سره ملتیا وکړه. تر هغه چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور ته زیری کو، په لاله مسپرم خدای په من خو وخت.
می دک دی ستا دیدن دران لره زڑ می دک دی ستا دیدن دران لره زڑ می دک دی ستا دیدن دران لره زڑ می دک دی ستا دیدن دران لره بارا نشتا ستا یادونا جو گائی دا تالرے ترخا مسافر دا ہوا یخا تاری کدا تنہائی دا لتالرے ترخا مسافر دا ہوا یخا تاری کدا تنہائی دا لتالرے ترخا مسافر دا لکھا لے ترخا مسافر دا.